میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شې تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. مخکې درې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه چار وزارت سیسی مرسل شیر محمد تباس ستانګزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبان له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي، ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانګزی دا څرګندونې پرون د خوست سولت په دینی مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو وویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او د منې کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته، او په زمینی ډول دا بندیز طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده شخصي نظر و طالبانو د 2023 په اگست کې له وخته تر رسیدو وروسته لږ پیغام ټولګي پورته انجینر زده کړو په تدریج معنا کړی. په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتی وي، خو په اوس په اړه چې د انجینر خوندي به تر کله بند وي اولی بندې څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی، د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي. د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري ایجنس ارنا د راپور له مخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کارن پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده. حسین روسایی هم درز ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې د ایران څخه د څه باندې 3 میلیارډ او 1.3 میلیون ډالر واردات کړي دي. هلته چې په 2023 کال ایران افغانستان ته د 1 میلیارډ او 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. اسرائیل ایران وکړ چې له افراطی ډلو حماس سره په غزه کې اور باندې ځای وخت له 1:15 دقیقو څخه پیل شوی وو. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شوی یرغملو د نوم لړ په تر لاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. حماس د ځنډ د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو لامل بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیلي خزنومونه خبرې کړي دي. تاکر شیده چې امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمي د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي، ولی چې د ولسمشرۍ لمړۍ ورځ به د هغو ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم اصل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لمړۍ ورځ لاسلیک کړي. د دوی لمخه د دود لمخه منتخب ولسمشر د لوري د مراسمو پر ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوی دفتر ته ځي، او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیرمه واټونه کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لمړۍ اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. له طالبانو د زده کوونکو جنو غوښتنه
ځان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو په مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي.
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي؟
کانات دلته کم دي، د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغه نه استفاده وکړو.
او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستانی کاریګرو پر کاروبار راغیست کړی دی.
مو غواړو چې افغانان پاسی په پاکستان کې او افغانان کاروباری خلک دي. مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړي. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارنوی چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې روان وضعیت نهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د ثناءالله کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنۍ رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدی شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایي له روان وضعیته ناهیلي دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یوې زده کوونکې بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي موږ دا تمه نشو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع موږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلې روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف دا پروسه په 1400 کاله کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرانس چې په 12 او 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمیک پساته علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسی. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه به چې نن دروازه خلاصه کړي. انصاب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي او هغه ته توپک ورزکی وازی. هغه دروازه چې بندي بهتره ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزرو سره څو غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام ډبلیو ایل دی او آی اس
وای سی د خزو د حقونو فعال غلی روګل افغان چې موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کېږي او دغه شان د پخوانیو تیلي ګیسونو ځای هم ګازي ګیسونو نیولی دی. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په ښارونو کې بیا په یو شمېر رستورانتونو کې د ډول لپاره ایښودل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فیروز عزیزی په راپور کې.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه پخوا په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته، خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له ګازي ګیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
برق طرف ما اصلا وجود نداره، ما از ګیس ګازي
زمون خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له ګازي ګیسونو یا تیلي ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قاسم هم وایي چې د کور د روښانه کولو لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
لری دا امکانات برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي چراغونه واخلو چارج کړوغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له الیکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاټین چې د منګه دا د اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د تاریخ چې یو اثر دی سړی راشي چې ولا دغه لاټین یا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو د روښانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم.
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی ورک شویدی او نشتا نزای گازی گیسونو نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونو کار اخلو.
دا افغانستان پر دیرو لری پراتو سیمو که بیا ممکن هغه تیلی زراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوړول. دا یادوانی دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لعملا هغه کورنهی چه اقتصادی وضعیتی خدهی لجایناتورونو چارچی زراغونو او المریزو برخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بي وزل ماشومانو ته تمرسې جلبولو په موخه د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په مینځ کې نمایشي حرکتونه ترسره کړي دي. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بي وزل ماشومان چې په بي وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات د سپوږمې په راپور کې.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشی حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسي د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت، مرستندویه ادارو، نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمون گفتنه له ټول نړیوال او ملی مرستندوی ادارو سوداګر او له حکومت څخه دا ده چې له ماشومانو لاسونی سی او هغه ملاتړ وکړي، هغه د هیواد راتلونکي دي ترڅو زیانمن نشي،
حمایت بکنن، اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دو ماشومان می په بازار کې کار کوي، خپله خو مایوب یم او کار نسم کولی. موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړئ چې اوس مهال هیڅ د خوړلو لپاره څه نه لرو. نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي
نذیر احمد دا دغه دکان کار کوم، د ورځې دی شپې تنخواه راکوي، ایش روپی بانی کور تا دری دوڑی اوڑو یادوا او پلار می لازگاڑی لری او زوش نشما کالی چه مکتب ویم کورسون ویم تعلیم کما پیسی نشت.
د ریلیف ویب سایت د راپور لمخې چې د جنوري په 13مه خبر شوی د ژمي له پیل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او بشري ناورین چې له پامه غورځول شوی وی لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي یې له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 1000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او د دوی عاید ډېری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنۍ واوره له پلازمینې کابل څخه ډېره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په غزه کې اوربند چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار 5:30 بجو نافذ شي، 3 ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله یې دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی و او وروسته د دریو خوشي شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 24 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشي کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرائیل اسرائیلی پوز ویان دانیل هاگاری د سهار په اتمو بجو یوې خبری ناسی ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرائیلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. دې ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازدیګر په 4 بجې د لومړیو 2 کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکي ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاوه چې تر هغه وخته چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نه کړي، اسرائیل به اور بند ونه کړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزه هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واد کې میشت افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ځینو هغو د جبري ستنولو سره هممهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا ہم نور خارونو تروان دے زکا دا کوم وضعیت چې دلته روان دے د زغم وړ نه دے د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي ټول د وتلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دینه زوروي او اسانتیاوي د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زموږ کاروبار ډیر خو لاغ رئیسی چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړې زموږ میوه او ترکاری ډیری خرابي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زموږ په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور ښار یو اوسیدونکي د نوم د نو خود له شرط ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولو نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مون غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مون غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هممهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بې اسنادو افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلي چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شوو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکي کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اخیز پریښی دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغیز پریښی او په کار ده چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. کیان انګ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو د دې ښار ځینې نور اوسېدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بوله وایي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي دي. نور جزئیات د اکرام لکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمېر کسانی د ریکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دې خبره له انسانانو پکې ریکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنۍ ترانسپورټي وسیله ښایي د ډېرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګاره ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسېدونکي زاهد الله نصري ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته ده چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کېږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تکوله خبر دا ده چې له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره ریکشاوې ګرځي. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېروزګارۍ په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه یې د ډېرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نه ده، او بس مزدوري پې باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ تاسو خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرار یې ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کېږي نه سار نه تر ماښامه پورې. داسې 15-16 روپۍ راټولېږي، خپله ګزاره کېږي نه، خو بس خپل ځان پې باندې چلوو، څه وکړو، بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له ریکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړې او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړې. د جلال آباد دوه اوسېدونکو زبیح الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمېر ډېر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د ریکشو تعداد ډېر زیات شوی او ډېر شمیر ګڼې ګونې رامنځته کړي، خلک دې ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالوي، عاجل وي، نو خار کې ګڼه ګوڼه وي، لاره بنده وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ښار کوچنی دی. په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي، یو ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وایي د دغو رکشاو له امله د ژمي په موسم کې خلکو ته بېلابېلې تنفسي ناروغۍ هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړې، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او له امله یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته. د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانزی د څرګندونې پرون د خصوصیت په ودینی مدرسه کې په وینا کې وکړي. د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د مانکولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته، او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2020 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لښپګم ټولګي پورته انجونې زده کړو په تدریج منع کړې، او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقتی وي، خو اوس په دې اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بندي یوالې بندي څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی، د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. وروستۍ خبر هم دا چې ټاکل شوی ده د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهم دوره پیلوي، ویلي چې د ولسمشرۍ له لومړۍ ورځې به دغو ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړې وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړ چې د ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي، سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ سلاسل کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمورسلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکه لیل نشي موادو سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړی، هیڅ شی هم شته نه دی را کړی.
لیو ارواپو مپختل چې ولې معتاد د ټولنې د روغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي، نو دا شرط غیبی آوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولی معتاد شو او لومړی نشه له څه پیل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشئی موادو معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولي چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه تر ورسېږي.
ګټه خامہ خادر رسېږي.
لومړی په افغانستان کې لنشي مواد سره د مبارزه یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو. تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کړي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانونو له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندویو بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیول ګونې وړه رانیسم، وسه ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونې په 15 زرو 500 راقۍ یا په 15 زرو 300 راقۍ نه غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو شی دی راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبان نه ده کړې، هېڅ څه هم نه دی راکړي، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلۍ ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د یوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یوه میاشت مخکې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنیو بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوې، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
د نشئی موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشئی موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
تیمور او کلار دواله
نه شروع دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورکوي درې کوشنیان د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده، خو د نشئی موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډارېږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر ډارېږي، کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیری سره مرکه کړې. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعد هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کوي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات، او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پیدا شي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمي او ذهني ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشه مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدېدو نه که غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه حتما شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کانسولار یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونه حتما رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کدی چې په هر مرحله کې دی ریلاکس وکړي یا لاپس وکړي.
اوکې درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاسه ووته او مزدوري یې پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بده سترګه ورته کتل او د پوډري پلار بی باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره یې د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه موږ ته دا کسب را پاتې، موږ څلورونه یو الحمدلله، او څلور واړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږې وري دغه ماخیستل میلو کې او خرڅولم. یو میلو کې به م واخیستل، هملته به کمې وخرڅ کړو، کمی به هغه نور به م ګاډي کې بار کړو، بلې میلې ته به م وړو. بس میلو به ګرځېدلو، داسې وایي چې هفته کې موږ 15 ورځې میلو کې بوم. داسې ورځ به راغله چې موږ به هغه کرایه به مثال موږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به موږ 15 زره 6 زره راوړلې، 2 زره 3 زره یو نیم زر اوس دغسې به م کور ته راوړلې. ما چرس استعمالول خامخا نشه توکي انسان باندې ډېر هغه راولي، بوج راولي، مغز یې کمزوری کوي. او داسې وایي چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې وڅکو، خو بیا دغه شیشې سره زما مغز ټکر غوندې هغه کوو، بیخي اعصابو تکلیف راته پیدا کړی وو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص د اعصابو هغه کې، بیا هغه نه مې یو څو نسخې دوا واخیستله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه څکې بس دوا ستا باندې زمونږ کار نه کوي. تقریبا چرس خو 15 کاله به کېږي کومه، او شیشه مې 2 میاشتې وڅکله. هغه 2 میاشتو کې ماته اعصابو تکلیف پیدا کړو. نو خدای شاهد دی چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچ، ورونو خدای شته یو څو پیرې به ووهلم، رانه بیلم خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه وه، هغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې را باندې بیل روډ دی، ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل ستا نه شیشه جوړ شو، مغز دې اوس کار پرېښې څنګه څنګه. نو ما هغه وکړو ځان سره احساس وکړو چې یاره فرق تا کې دی. جلاپی کی آگو اگر کما چرس ما وقت اسکل خو خیر اچرس بری میں آغم کم ہو مصرف میں کم ہو او دون اغم اقتصاد نے زبل نو ما چکل دا شیشہ ما شروع کلا اگر دیر من دس دو میاشت میں اسکل خود دو میاشت کی زما تکلیف میں پیدا کہ دماغ پوش نو ہا تکلیف کی تقریبا دس یو چیو لکی نیم لک روپے ما خپل زام بنے ولا گولے کڑک تے تم یواز کڑے نہ چ بیخی اورون او کور والا سے میرا بنا والو والے بچی می دی ہا گو یوزے می دے تو دا وقت کی جمعواریم را وستل ما کنا نو غزی می دس یو چ شپکلو دے نو ہا مت بچو پیری دس یو ویل کنا غ وقت کی دس یو سلور کلو ما خراب کرو نو کاروبار اول دغه نسوار خو ادی عمل وای گنا جډیر ادی عمل دغه دیم خو دی وای جدا د زینی اول پلګی دی چاول پلگی بعد افکا کیو خدا دویم پلگی تا خوبا خاما خا آگا کیا کنو نام تا خاش نسوار نیولی تا تاریا گوری نو دا شراب پوری اللہ دی گورا دا بوٹی و دا غور تا ختم کی زما پلار الحمدللہ دا کلی ملکو پی ساب کی شر نبی زان ساتا و اسم خلق الحمدللہ سپت کی اللہ دی بک سرد طول مسلمانان مولو خوا آگا پلار می دیر و خلق با دسی ویلیم چی دا پلانی و گورا وزیو گورا وز چر سلاخان دی و پلانی دا بستانی دا پوشوی ترخا خاطر ام دادر چی یو عزت والا پلار ولی دی وزوی دلاس آگا چی بدیا چی ام دسی ورو ورو سے میرا بانا کورانی نور تر تربور نو عزیز تربور کچوک دکمن یغه خود بهم خوشحالی کی خوش شو جدی سغه شو او چ چوک دوستی هغه د بن ډیر اندازینه خو خفگی کما هغه کول نه شی تو گنی استعمال ول نو نورونه الحمدلله وسم شکر یاری او کس گزاره ول سرمه او غلری او ما بن ولاد سی وخم راغله چې ولا چې سره د اهل حیال می نهار په دې راکړه ده
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 19:25 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ 12:09 څپو اوري. د خبرونې په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولی غوښتل کمال په پوډر وخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی
سالیم جانا ما چکه چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پریندی والان دیره ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو هم ستاندی وال ده
او رشته هم کمال می خو خوگ اندی وال ده
نو چه کمال ده خوگ اندی وال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی
آقا تمیم چون زل سات کرده ده خو نیه منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاخته هم شی ما تا بایسا گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کم
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل رانه گوختیو
خیر خیر روز بایدن نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماش پل دیوی میشت پودر دی میشت پا سر که لما وغالا نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا وست وخلا پاتی پیسی بودی وروس تر در کم
بس سامه ده دا سی مگرنه چه کمالی وافت وروس تر دی پودر و عملی شو نور چو وای
گورا تو خبر نشی چې ما د کمال د پوری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
نه ما وزه ایسو کم نه خبرېږي
سلیم زایه
ا دې سوای
دا چای خو در واخل
سم از زاد زرغلم
خوری میلمنه غواری
ولی نگوارو خدای دیگا والا رازا رازا
خود دست پایی در ونیسه چه اومی نداری
رازا نده داری چه قبرک سا
سلام علیکم
سلام علیکم خوره بخیر رخلی چنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دیشه
رزا رزا ما داریگه رزا دلتکی
نه 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 کشنه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک باز مش پا کور که میل مکری و
خخ
ما چای ورولی چه دا دوی خبری می واوری دلی
خانو چی سر ویل
اکبر زمازوی سلیم تولی چه کمال پا پودر اختکا زبا دا تا پودر او پینزوزر افغانی درکم
توبه خدایا دا چه اورم
خوری زه خموری ما دا اولاد درد ملی دلی دی نوارم چه تازوی هم دا سلیم گونی پودریس
خانو ستازو چه ورطا ویل
زمازوی خو پودری دی ویل سمده
کمال زویا
آ موره چه وای؟
تا دل تراسا
دادای دار اغلام
تو گوشت زویا چه شاگول ترور دی چه وایی؟
بس موره دو شاگول ترور خبری می طول واوری دی زبل اکبر سر جور چم بس هم دا اوس ورزم
والا که زما خبر خواب را
خبری هم ریدلو تا یه ضرورت نشتا زم دا اوس لاکبر سر جوره گم
اکبره تو ما تا دا وایا چې تا رښتیا سلیم حسوله چې کمال په هیروینو اخته کی
قومندان صاحب کمال په ما نه حق تور پوری کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کمال
بله قومندان صاحب
اکبر خوای چې کمال په ما نه حق تور پوری کړی دی ته سوای
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور اواز ثبت کړی دی کای مور او غړی اغه هم منی
ها اکبره اوس رختیار ته وای او که سلیم را وغوړم د مور سبسوی خبره خو تیارې لرو
او کماندان سه ما خوشی که ما ټوکی کولی
ها ټوکی د کولی ها ټوکی داسی رختیار ته وای په دې کار کې د ادب سو
کماندان سه کمال خود ما د کاکا زوی دی زبه ول داسی کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوه مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ها ته راته وایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډرې شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډرې کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
و صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت کړه ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
ترنو اوریدونکو دا اول ازادۍ رادیو څخه د یونه د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول زه او همکاران می تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو خو وخت
د زهرو کاروان
سبری دی را تور سرگی زمانہ دی گی
دیار دیدن چپک نمی دیار دیدن چپک نمی ید سم سورو گل باغ سب گما دور سرگے دور سرگے زمایا دیگی سرگے صبروں کل سبری گے دور سرگے دور سرگے زمایا دیگی کہ اسے